چې وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروې لمخې چې سکل د عقرب میاشتې په لومړیو کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر او څه خایو میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نیکین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
غزنی کې د نکلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده، خې ګرمیم دی ډیر خې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د درل سو دریاتیا يم کال د لندې په یول سم په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاخلي ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي، زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی و؟
بلی ما هم لیدلی.
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلې، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه و، دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و، بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي،
یاد اسو
هو ماتي ځني هغه را کړی و ماتي ځني مشورې را کړی و ځني توصيه را تکړی و
کومه مشوره مته یاد نشي څه درته ویلو
بلې یو مشوره دا را کړی و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه و یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد سکه کله خبرې کولې ډېر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده ده بس او خبرې اورېدي ډېر شپه په پوهېدو کبه وا پیچلې موضوع هم و د ډېر واځي کوله همداسې نو
او همداسې خبره کوم چې کله د خبرې ماته زما دونه اخستنم کولای نه شي زما سری ډیره قوه ټیټه خو ما د خبرو څخه یعنی دک کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایس یو څه اخستلای شوی او خوند راکوي
لاخلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد ترمنین ورسته یو شمیر لیکوالو د دښمنده و د بیا لوڅلو پاړه لیکنه وکړي په دې ترس کې شای پزړه پوری کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر دا غو مرکو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکلونو په ترس کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې او د چې څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خره دې دې چې د زپ ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولي و د لیکوالو په ټولنه کې د نړیوالو مکالونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه تر دې کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړ کړو څوک څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې والله که در شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه د پوهن رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به مشتاق د افغانستان په حساب بعضی او ساتري به مکولې یاد پدې نو راکې بعضی یو سپیژنی سړی و په دازموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به را ته دردېدی او یا بیا کی وخت یاد پدي نو دا او دا را ته ویل ورځ دغه سپینژري یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو زه ورغلم هغه کور ته که مې کتل دا سپینژري پروتو پر ځای ټوخی یې کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی و نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کښې وایي راتی نو د هغه وخت کښې به وتلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل و هغه دې خوش کړه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځه به تمه یې جوړېږي بیا به دا سپېرری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موخې به جوړ خوندې سو داسې مګر د یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کښې کور نه یې ته ویلې چې بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار هر د مرګ وخت کښې رانږدې دی نو زه که څه وخت ډېر کوچنی یم درېیم صنف کښې وم نو ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه ډاکټر ما ته ویل بله دا هم یو د طب یو لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې دغه قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړم او داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وویل زه بېخي ښه ځای دی فکر دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سړی نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې موخې داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم نو عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدي او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او دده سره مسله وکړه او زه خورا دا ډېره لافرین ډېره ښه لار و ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل خوښښ ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1968 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې ونیسو غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنې ورڅخه رنځیږي یا ورڅخه کړیږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسیره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهابالدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلی دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولی پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
راواخلئ تمبلونه او راجوړ کړئ تنګ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتمه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابعه وشوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لریکيږي، نو موږ وایو چې دغه یو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګولي شوي وو. لیکوالې کلسوم زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
قدغنونه هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږي پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولکې. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس او د دکتورا دورې پورسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د دکتورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږ میاشتنې پروژه لري. شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار خلاص شي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه پاری پرم له لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي یو ټاپک ورته د سپروایزر څخه ونه ورکول کیږي یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوخره او مقداري هغه د پهنتون ریسرچ کمیټه کې دا هغه یو هاندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي د ډاکټورا څخه مې او هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فورمټ ولیکي
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لته سونه
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله لیکله به یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به لیکله او څه چې ما کورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو څه وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبي ادبيات وګوري ادبي کارکټ نه یو چې یعنی تاسو کار بل څه شوې ده کنو دشي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اول د وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دا پایلې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار نو لیکل کیږي دا په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دا ټول راکولي یو 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 راستارټمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ورکول کیږي
هم دا ټول پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه
دا تقریبا 2 میاشتې
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغه پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بل تجربه آیا مخکې بوزم که بوې نه ځم
که د ډاکټورا ډیزرټیشن تراشم د هغه د لیکلو تجربه کته سول افغانانو سره شریک کی څومره وخت مو پیټیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو دی او کنه یوازې لیکلو
او زما د ډاکټرا تیسس ما تقریبا څلور کال عملی کارو کو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما دا غي ازبیات ولوستل چې په حساب هغه د اډپار په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې څه وي یعنی ما څه کولای شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوی دی څه نیمګړتیا ولري د هغه نه مخکې چې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه به ټول ما کتابونه لوستل دي نه څه ملتلې دي اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنیټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي نو ما دا په خپل څېړنه کې نظر کې نیولی دغه اول سره تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پس ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربه می شروع کړ چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیو. بیا درې کاله نه پس چې ما کوم ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه هغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا غي مضمون خاصه او فارمات په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دغه د دې خبره یې کاپي شوې ده اخیستل شوې ده هغه یې نه پېچي. څه د ویخو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد کم وینه دا راخسته کلیم نه کومه خبره سره کلیم نه هغه کوي دل ان سافټویرونه سټچ پلیجرزم یا کافي معلومه ولې شي
په انګلیسي کې خداستونز ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډیره خدمه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا شنه لیکل ځکه د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکلو وخت نه وي. باید دا شاید ما ټول لیکل دي په پښتو ژبه مې ژباړل دي او د مقالات رقم اولی کل شي د دې دا مې لیکلې دي خو په ټول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم ما وخت چې دا شیان یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید بښنه نو ایډیټ او سم شي خو دا د هغه ټول دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل تور کړي چې دا غشته کې دا څه څه باید وګورئ او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځان پوښتنه وکړي هغه څه مهم دي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم علت څه دی دا پوښتنه باید خپل ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دا تیسس چې لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دا خلاګانې چیرته دي چې زه مجبور کېږم دا تیسس لیکم یا زماده څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پوښتنه دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت ورسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی ضرور دی هغه مخ بودی او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو پاړه د ډیزرټیشن لیکلو پاړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ پړل شي
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمی په دوشل کې ژمنی کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمی اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی جزئیات پرې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د جمی سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچنا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهور سندرغاړو لا موسیقي سره هم ویلې خود غزنی و سیدون که وای وست نکلونو پا چولو که دا پخواه پا پر تلال جوالای را غلی دای دای لاملین بیل بیل یادوی لیکوال او څلونکو مزمل هوتک وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي
اوس هم په ډیرو لری سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې حماسي وو او مینایز وو ډیر هغه په د نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دای کنه د سر می بابر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکا چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول او خو داسې څاک وګونه به مرتنی ویلی وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده
په دې ورستو کې سوشیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو دریم یو اړخ چې اوس دغه شیانو نیولې ده ورو ورو دغه شاته کیږي دغه د نکلونو یا د پلکلور د غوښتمنه برخه مختر شاپریدو
دا په داسې حال کې ده چې لا خپل سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو ترڅنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی
او یو شو تو خبرون دی دا اوالا
په غزنی کې په یو وخت چې می وشتې شپې په نقلونو لنډې دي هلته دا دود پور کېدو دی د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونې دود په هیرې دود دی چپنې بیلابیل ډولونه لري هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړی شي هغه ته چکمن وایي لوري شمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یو چې له ټوکره جوړی شي هغه ته چپنه وایي د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو تاودوي په افغانستان کې د ورېښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یو بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردې دي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته چپنای
موش کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوی دي
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري
ما دا رقم چپن درم دا نو چپن درم تا 2000
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپن اخلي
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي دا سنتي کار ده دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې ازادي راډیو مجلې مو خدای مل Oh, oh, oh.
Yeah.